درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد صبر یم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. ایران تیر شپه په پلازمینه تل ابیب او نورو اسرائیلي ښارونو د توغندیو نوی بریدونه وکړل. دا وروسته لدې چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه وکړه چې اسرائیل به په ایران باندې خپلو بریدونو ته چې اټومي او پوځي تاسیسات یې په نښه کړي دوام ورکړي. تیر شپه د جون په 14مه اسرائیل وویل چې د دوی پوځ د ایران د هوایي بریدونو په دویمه پرله پسې ورځ په تل ابیب، حیفا او بیت المقدس کې د ایران د توغندیو د برید د یوې نوی چپه مخونی ولا. د ایران لخوا د توغندیو د برید نوی چپه وروسته تر دې تر سره شو چې دوړو هیوادونو د جمعې په ورځ پر یو بل سخت هوایی بریدونه وکړل. اسرائیلی ځواکونو د ایران په بیلابیلو سیمو کې اتمی او پوځي تاسیسات په نښه کړل چې په نتیجه کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپاهی پاسداران انقلاب اسلامي قومندان حسین سلامی او یو شمیر نور پوځیان او ساينس پوهان ووژل شول. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړ چې مخکې له دې چې ډیر ناوخته شي اتمی موافقه وکړي. د منځنی ختیځ د وروستیو تحولاتو په هکله وړاندې خبرونه کې مفصل ریپورت لرو. ملګری ملتونه وایي په میلیونو افغانان په خپل هیواد کې دننه له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي له 10 میلیونو زیات افغانان په خپل هیواد کې د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو ان ایچ سی آر تازه ریپورت ښیي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې چې تر ټولو ډیر کورني بې ځایه شوي لري دریم دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو کې د افغانستان په 10 ولایتونو کې د درنو بارانونو او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړ. د هوا پیژندنې ریاست په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویل چې بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکندي او میدان وردګ ولایتونو کې به د سلنګونو په شمول باران وشي. د ورښت کچه له 1500 څخه تر 1400 میلی متر پورې اټکل شوې. د هوا پیژندنې اداره زیاتوي چې د سالنګ په ګډون په ختیځ، سویلي، لویدیځ او مرکزی ولایتونو کې د ګړندیو بادونو او دوړو احتمال شته چې سرعت به یې په مختلفو ځایونو کې له 500 څخه تر 90 کیلومتر په ساعت کې وي. دا خبرداری په داسې حال کې ورکړل کیږي چې په بدخشان کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د تېرې چهارشنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولي. تر اوسه د احتمالي تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. او یو پخوانی روسی ډیپلومات چې د بندیزونو څخه د تیښتې د دسیسې په ارتباط تورن شوی، د اف بی آی پولیسو ته د دروغ ویلو په جرم اعتراف وکړ. سرګی شستاکوف چې د امریکا تابعیت لري، مخکې له دې د کرملن سره تړلی میلیاردر ډیر پاسکال لپاره د هغه د کار پورې اړوند ډیری تورونو کې د بې ګناهی ادعا کړې وه. د هغه محاکمه د جون په 18مه نیټه د مانهاتن فدرالي محکمې کې پیلېږي. شستاکوف که مجرم او پیژندل شي نو تر 5 کلونو پورې په بند به محکوم شي. د جون په 12مه شستاکوف یو قاضي ته وویل چې هغه به د ډیر پاسکا سره د خپلو سوداګریزو معاملو په اړه اف بی آی ته د دروغ ویلو په یو جرم اعتراف وکړي. په بدل کې د امریکا څارنوالانو نور تورونه لغوه کړل چې پکې د پیسو مینځلو دسیسه هم شامله ده. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورتونه اورو. ایران تیر شپه په اسرائیلو بل برید وکړ او تل ابیب ژمنه کړې چې په ایران به یې بریدونو ته دوام ورکړي. افغان خزی د ملګرو ملتونو د بشری حقونو د شورا لغونډې د عملی او محسوسو پریکړو تمه لري.
زما په نظر دا د خوښي ځای دی چې د افغان خزو او منجونو د وضعیت په اړه د په داسې غوندو کې اوس هم خبرې کېږي او دا موضوع نه ده هیره شوې، خو هیله لرم چې دا ځل یوازې خبرې او خواخوږي نه وي.
ملګری ملتونه وایي په میلیونو افغانان د هوا دننه له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي. نور مطالب او ریپورټونه هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
تهران په تل ابیب او نورو اسرایلی ښارونو د توغندیو نوی بریدونه وکړل. دا وروسته لدی چې د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه وکړه چې اسرایل به په ایران باندې خپلو بریدونو ته چې اټومي او پوځي تاسیسات یې په نښه کړي دوام ورکړي. تیره شپه د جون په 14مه اسرایل وویل چې د دوی پوځ د ایران د هوایي بریدونو په دویمه پرله پسې ورځ په تل ابیب، حیفا او بیت المقدس کې د ایران د توغندیو د برید د یوې نوې څپې مخه ونیوله. دا برید هم وروسته له دې ترسره سو چې اسرائیلو پرون د ایران په اتومي او پوځي تاسیساتو پراخ بریدونه وکړل. د اسرائیلو پوځ وویل وروسته له دې چې د ایران لخوا د اسرائیلو په لور توغول شوي توغندي وپیژندل شول، د اسرائیلو په ډیری سیمو کې د خطر شپېلې وغږول شوه. د اسرائیلو اردو زیاته کړه چې هوایي ځواک د ګواښ د مخنیوي او د لمنځه وړلو لپاره عملیات کوي. کله چې تیره شپه د خطر شپېلې وغږول شوې، د تلویزیون ژوندۍ خپرونه کې په تل ابیب کې یو لوی چاودنه وښودل شوه. وروسته تصویرونه وښودل چې د اپارتمانونو یو ساختمان ته زیان اوښتی، که څه هم جزئیات یې روښانه نه وو. د اسرایلو پوځ له ملکي وګړو وغوښتل چې پناه ځایونو ته ستانه شي. د ایران لخوا د توغندیو د برید نوې څپه وروسته تر دې ترسره شوه چې دواړو هیوادونو د جمعې په ورځ پر یو بل سخت هوایي بریدونه وکړل. اسرائیلی ځواکونو د ایران په بیلابیلو سیمو کې اټومي او پوځي تاسیسات په نښه کړل، چې په نتیجه کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپای بازداران انقلاب اسلامي قومندان حسین سلامی او یو شمیر نور پوځیان او ساينس پوهان ووژل شول. په عین حال کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداری ورکړ چې مخکې له دې چې ډیر ناوخته شي اټومي موافقه وکړي. د غراز امریکایي چارواکو خبري اژانسونو ته وویل چې د امریکا زمکني دافع هوا سیستمونه د هغو توغندیو په ویشتلو کې مرسته کوي چې ایران په غچ اخیستون کې برید کې د اسرائیلو په لور توغولې دي. یو چارواکي اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته د نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې د امریکا جټ او جنگي بیړۍ نه دي کارول شوي، خو نور جزئیات ورنکړل. بلورتا د سپینی مرنی یو چارواکی وویل چې ترامپ د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفون خبرې وکړې، خو جزئیات څرګند نکړل. چارواکو وویل چې ولسمشر ترامپ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د برتانیا صدر اعظم کیر ستارمر سره هم د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د اردن پوځ هم وویل چې خپل هوایی قلمرو کې یو شمیر توغندي او بی پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. د اسوشیټډ پریس یو خبریال د ایران لخوا د توغندیو له پرونی برید وروسته په تل ابیب کې د لوګي د پورته کېدو راپور ورکړ. بلخوا په سیمه کې یو روغتون وویل چې 15 ټپیان ورانتقال شوي دي. په اسرائیلو کې د ژغورنې ډلو وروسته وویل چې د ایران د توغندیو په بریدونو کې 40 کسان ټپیان شوي دي. د ایران استازي ملګرو ملت نو ته ویل شي د اسرائیلو په بریدونو کې اتاویا کسان وژل شوی او له 340 څخه ډیر ټپیان شوی دي. په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو پر یو بل هوایي بریدونه دوام لري، پر ایران باندې د اسرائیلو پرونیو بریدونو په دغه هواد کې مشت افغان کډوال اندیښمن کړي دي. دوی وایي چې سخت شپه یې تیر کړی او اوس په دغه هواد کې د خپل راتلونکو په اړه اندیښمن دي چې که جګړه همداسې دوام وکړي برخلیک به یې څنګه شي. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د اسرائیلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځیدو لامل شي، چې د دوه کارپوهانو په خبره دوی دغه هیواد به د منلو توان ونه لري. نور حال په دغه ریپورت کې.
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم.
مرزیه محمدی په تهران کې افغان کډواله ده چې د پلار مور ورونو او ورېرونو په ګډون د خپلې ولس کسې کورنۍ سره ژوند کوي. نوموړی وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو له فعالانو وه او یو نیم کال وړاندې د طالبانو د ګواښ له ویرې له افغانستانه د خوندي پاتې کېدو په هیله ایران ته کډواله سوې ده. خوب خبره یې د جمعې په سهار په ایران باندې د اسرایلو بریدونو دا او کورنۍ په دغه هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن کړي او شپه یې په ویره کې تیره کړې ده.
صدای جار خیلی بلند بود، ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن. د 14 غږ ډیر لوړ و، د شپې 3:30 بجې وې، ټول ویده و، ماشومان او ټوله کورنۍ ویریدلې و، ټول ګاونډیان ویریدلې و. له کورونو راووتل چې پر کورونو یې کومه بله مرمۍ ونه لګېږي. دې وضعیت په ایران کې د ټولو کډوالو پر وضعیت منفي اغېزې کړې دي.
صدای انفجارات میآمد، وضعیت ډېر نگران کننده است.
سید بشیر طارق د مدني حقوقو یو فعال او افغان خبریال دی چې له تیرو 2.5 کلونو راهیسې خپل کورنۍ سره په تهران کې جرمنی ته د تلو په تمه اوسیږي. د هم ازادي راډیو ته وویل چې پر ایران د اسرایلو بریدونو دوی په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي.
100% نگران هستیم چون شروع عملیات است و تهدیدات از هر دوی طرف.
سل په سل اندېښمن یو، ځکه دا د خپل فایل دی او د وړلورو په خونه شته، او له دې امله اندېښمن یو چې بالاخره په ایران کې زموږ راتلونکی څنګه شي. موږ له یو جګړه ځپلي هېواده راتښتېدلي یو چې په ایران کې امن وسو او یو بل امن هېواد ته ولېږدول شو، چې له بده مرغه ښایي دا ځای هم موږ ته امن نه وي، او که حملې شدید شي نه پوهېږو چې زموږ برخلیک به څنګه شي.
د اسرایلو پوځ د جون په 13 نیټه د دغه هیواد د پلازمېنې تهران په ګډون د ایران یو شمېر پوځي سیمې په نښه کړې دي. دغه بریدونو چې پراخ نړیوال غبرګونونه یې راپارولي، د ایران څو جګپوړي پوځي چارواکي پکې وزل سوي دي. اسرایلي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په اټومي تاسیساتو باندې وار د مخه برید ترسره کړی دی. د نتون اټومي مرکز د پارچین تاسیسات په تهران کې څو پوځي اډې، قم، خورم آباد، همدان، قصر شیرین، تبریز، پیرانشهر، لویدیز آذربایجان، کرمانشاه، ایلیام او عراق هم په نښه سوي دي. د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرایلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځېدو لامل سي، چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی به یې د منلو او ځای پر ځای کولو توان ونه لري. له دې ډلې عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده جنگ که دا جګړه راتلون که ورځو که دوام عمومی، اون خی افغانستان تا د کډوال د جوپو خوځېدو شاهدان اوسو، چې له بده مرغه افغانستان به قطعا د کوربتوب توان ونه لري. هیله من یو چې دا جګړه پای ته ورسیږي.
په ایران کې د اسرایلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایرانی پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او زورولو او افغانستان ته د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی محدود سوی دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو، اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هېوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه، تر څو له هغه ځایه نورو خوندي هېوادونو ته لارسی. که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کره شمېر معلوم نه دی، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلمه میاست کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 6 میلیونه بهرني وګړي میشت دي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
یو شمیر افغان ښځې او نجونې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې چې ټاکل شوې پکې د افغانستان د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وشي، غواړي چې یوازې په خبرو بسنه ونه کړي او داسې پریکړې وشي چې عملي او محسوسې پایلې ولري. دغو ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا ډول ناستې دوی هیله منې کوي چې نه دی هیره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا 950 ناسته به د جون پر 14 پیل شي او د جولای تر 11 پورې به دوام ولري. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 950 ناسته کې چې ټاکل شوې د دوشنبه په ورځ د جون 14 پیل او د جولای تر 11 دوام عمومي، د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خبرې وشي. د دې ناستې د اجنډا له مخې چې د شورا له لوري خپره شوې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارد بنټ به هم په دې اړه خپل راپور وړاندې کړي. په دې ترڅ کې یو شمېر افغان مېرمنې او نجونې په داسې نړیوالو غونډو کې د افغانستان د وضعیت په اړه خبرو ته په هیله منتیا وایي. دا لامل کېږي چې نړیواله ټولنه دوی هېرې نه کړي. د دوی له ډلې یو وی چې نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي او د طالبانو له بیاسلې واکمنېدو وروسته ښوونځي کې له زده کړو راګرځول شوي. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زما په نظر دا د خوښي ځای دی چې د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه په داسې غونډو کې اوس هم خبرې کېږي او دا موضوع نه ده هیره شوې. خو هیله لرم چې دا ځل یوازې خبرې او خواخوږي نه وي، هیله ده چې د واقعي اقداماتو په اړه په جدي توګه خبرې وشي، د افغان ښځو او نجونو اړتیاوې ته لومړیتوب ورکړل شي او په دې سخت وخت کې موږ نه د ملاتړ لپاره رښتینې ژمنه وښودل شي.
له لوړو زده کړو بې برخې شوې یو نجلۍ چې دې هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، له دې ناستې خپلې غوښتنې داسې شریکې کړې:
من من حیث یک دختر افغان
زه د یو افغان انجلۍ په توګه له دې ډول غونډو غوښتنه لرم چې د ښځو ملاتړ وکړي، جنسیتي اپارتایډ په رسمیت وپیژني او پر طالبانو فشار راوړي چې له ټولنې د ښځو د لرې کولو او د دوی له سپکاوي لاس واخلي او د دوی پر زده کړو بندیز ختم کړي.
افغان میرمنو او نجونو ته له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غوښتي چې د دوی د اساسي حقونو د اعادې لپاره عملي او محسوس اقدامات وکړي او پر طالبانو فشار راوړي چې د دوی د حقونو له نقض څخه لاس واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ په راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 12 خپور شو او تمه ده چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې وړاندې شي، هم راغلي چې طالبان عمدن او په پراخ ډول ښځې او نجونې په سیستماتیک ډول له خپلو اساسي حقونو لکه د تګ راتګ، زده کړې، کار، روغتیایي خدمتونو او د بیان ازادۍ څخه بې برخې کړي او عملاً یې له ټولنیز ژوند څخه ایستلي دي. ښاغلي بنټ زیاته کړې چې دا پراخو او سیستماتیکو محرومیتونه یو بنسټیز تبعیضي نظام ځپنه او زور واکی رامنځته کړي چې د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ ځورونه بلل کېږي. طالبانو وخت له بیا رسیدو وروسته د نورو محدودیتونو تر څنګ ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو او په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي دي. خو دوی تل دا کړی چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه دا چې ډېرو افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په 28مه ناسته کې چې د فبروري په 23مه پیل او د اپریل تر 24مه یې دوام وکړ، د یو شمېر ګډون کوونکو هیوادونو استازو د طالبانو محدودیتونه وغندل او د سمدستی لغوه کولو غوښتنه وکړه.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي له 10 میلیونو زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه د بیلابیلو لاملونو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. د یو این ایچ سی آر تازه رپورټ ښیي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې چې تر ټولو ډیر کورنۍ بې ځایه شوي لري دریم دی. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر تازه راپور ښیي چې افغانستان د 10.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سوي په درلودو سره د هغه هیوادونو په قطار کې دریم ځای لري چې ډیر کورنۍ بې ځایه سوي لري. دا راپور چې د جون په 12مه د غیدارې په خپلوي پاڼه خپور کړی، سودان د 14.3 میلیونو کورنیو بې ځایه سوي په لرلو سره په لومړي، سوریا د 13.5 میلیونو بې ځایه سوي په درلودو سره په دوهم، او اوکراین بیا 8.8 میلیونو بې ځایه سوي په درلودو سره څلورم ځای کې دی. د دې بې ځایه کېدو لاملونه جګړې، تاوتریخوالی او ځورونې بلل سوي دي. په افغانستان کې د بېلابېلو لاملونو له امله یو شمېر بې ځایه سوي له خپل ژوند او د امکاناتو له نه موجودیت شکایت کوي. دوی وایي د سرپناه په ګډون د ژوندانه لپاره له ټولو لومړنیو امکاناتو بې برخې دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي قدوس چې څو موده مخکې له خپلې کورنۍ سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د نښتو له امله کور د ویجاړې دوه وروسته له ګشتي ولسوالۍ د کوټ ولسوالۍ د سره کې سیمه ته کډه کړي.
کارم نشته، روزګار نشته، بس خو خوشي دي فارم او وظیفه د ټول ډیر زیات خراب دي. کورم نشته او ځمنم دي ټولان دي مکتب ته بس نزي او د وګو مو په تکلیف هم ده، نه هیڅ تکلیف، بس وختنم دا نه چې ټول ورځ کې مسره وشي.
د غشان د کونړ ولایت یو اوسیدونکو چې د تیر جمهوری نظام له پوځیانو دی ادا کوي چې د ټلیفون پر وسیله د ځایي زورواکو او حکومتي مسولینو لخوا د ځورونو له امله یو بل ولایت ته کډه کولو ته اړ شوی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم او د اوسیدو ځای خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
یعنی تقریبا د سويچي د لاسوري زمي کې کیږي چې ماته یو مسي دغه وشه خو دا غي د نگانه زبې په ځان ویلې د مواکې چې ماته د سي نمبر منځګون را چې مطلب ته څه کار او څه دا دغه برانه کې دي، بس مګر به دې باندې ویلې د ماته یو مسي څرای چې مطلب تاسو مخکې نه مرتبط وای دا بس ما بیا څه ونه ویل ځکه چې اوس بې وسه یو کنه څه وسه ورسېږي نه بیا زه په ځان ویردم تاسو ورته بس خیر روان یم دیزه نم زموږ زموږ
یو شمېر افغانان بیا د کورنۍ تاوتریخوالي له امله هم بې ځایه سوي دي
نو بیا وښي خبرې هر دي چې دا دغه دولت نه غواړم چې ماته د خیر دودې نه مې رنګي خیرات په ټول کې
د خېوی ولسوالۍ نه بې سودو ته بې ځایه سوي سایمې ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری دا راپور داسې وخت کې خبریږي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان له تیر کال راهیسې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ په زوره زرګونه افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې راپور زیاتوي چې ډیری دغه ایستل د ناوړه سیاسي یا امنیتي شرایطو پر مهال کېږي چې په افغانستان کې د راستنېدونکو لپاره وضعیت خورا کړکېچن دی. د یونیسیر په دې تازه راپور کې ویل شوي چې د روان 2015 کال له پایله د اپریل تر پایه په ټوله نړۍ کې 122.1 میلیونه وګړي په جبري ډول له خپلو کورونو او مینو بې ځایه سوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې دا راپور ښیي چې د تیر کال په پرتله د بې ځایه سویو کسانو شمیر شاوخوا 2 میلیونه زیات سوی او د تیرې یوې لسیزې په پرتله 2 برابره ډیر سوی دی. دا شمیر د تیر 2014 کال کې 120 میلیونه ښودل سوی و. راپور کې دا هم راغلي چې د تیر 2014 کال په پرتله په ټوله نړۍ کې یوازې د جګړو له امله د کورنیو بې ځایه سویو آی ډی پی ایس په کچه کې 9 سلنه زیاتوار راغلی چې په ټکو یې شمیر یې له 3 او 1 میلیونو اوړي.
له خبرونو ور اخوا
په افغانستان کې نن سبا ډیری میرمنې چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاری شوي د خیاطۍ له ماشین روزي ګټي. یوازې دوی نه، هغوی چې د 2020 کال له اګست وروسته ګاونډیو هیوادونو ته هم کډوالې شوي وایي چې خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د کندنې یا خیاطۍ دا ماشین په داسې لاس ته ویږي چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوری دی. دا میرمن چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د یو دولتي ادارې کارکوونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس خیاطۍ کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلې او د کار روزګار نه دي، خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندو کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خپرې شوې، خو ویل کېږي چې په افغانستان ډېری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي، خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړي چې نورې میرمنې او له زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي وو چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2021 کال له اګست وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم کډوالي شوي وایي خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمن چې د هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډه شوې ازادي راډیو ته وویل کونډه ده، مشر زوی ناروغه دی او کور همدا د خیاطۍ په ماشین چلوي.
زه خیاطۍ کوم د خپل اولاد او د کور په چنوم مثلا ماشومان دي زاب مشر زمي مریض دی راته او دغه مخته د کور او د مشکلات سنجګدن ما په غاړه کې
نن د جون دیاله سم په ډیره هیوادونو کې د خیاطی د ماشين د اختراع په پاره د خیاطی ماشين د ورځې په توګه منځل کیږي. خدا ورځ نړیواله نه ده ځکه د کوم نړیوال سازمان نه خو نه ده نومول شوی. د خیاطی ماشين د اختراع کولو امتیاز تر ډیره انګریز توماس سنتا او په ولسونه ویم کال کې ورکول شوی. خو ویل کیږي اوسنی بڼې ته د رسیدو لپاره یې بیل ویلو مخترعینو خوارې کړي. که څه هم د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې اوس د خیاطی د هغو ماشینونو ځای چې څرخ یې په لاس تاویږي برېښنایي ماشینونو نیولی، خو په افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري لا هم ځینې خیاطان په هماغو پخوانیو ماشینونو کار کوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د خوست ولایت د مساخلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو، پانګوالو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پل جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد پل چې څه د پاسه 22 میلیونه افغانۍ لګښت شوی او ودانیزې چارې د 13 میاشتو په موده کې سرته رسیدلی، د قلندر ولسوالۍ خلک هم تګ راتګ کوي. بلخوا د یادې سیمې اوسیدونکي وایي چې په تیر کې د جګړو له کبله د دوی سیمې ته کار نه دی شوی او د ژوند په نورو برخو کې هم ستونزې ګالي. نور تفصیل د نجیب الله آلو خیل په ریپورت کې.
دغه پول د منګلو د درانه قوم د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
دا د خوست ولایت اړوند د مساخیلو په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پول د پرانیستې مراسم دي چې د ځایي خلکو، مسؤلینو، پانګوالو او د یاد سیمې د بهر میشتو مسافرو په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. په دې مسیر چې د مساخیلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو تګ راتګ کوي، په خو به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لار بندېده او تګ راتګ ورباندې نه کېده. یو تنځایی اوسیدونکي باوردین باوري مشال رادیو ته وویل
دغه پل چې دی الله الحم چې اوس دا د موږ تاسو په سر ولاړ یو، دا اته متره عرض لري او دېرش متره طول لري. په دې باندې تقریبا 240,000 افغانۍ مصرف شوی دی تر دې دمه. دا چې د دې پل درې برخې اوس هم نیمګړې پاتې دي چې یو د دې سربند دی او بل د دې دواړو غاړو ته خام سړک دی او یو د مکتب پخوا کې دیوال نیمګړی پاتې دی چې په هغې باندې تقریبا 150,000 افغانۍ مصرف راځي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست ګڼو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې، خو په تیر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډیره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوي دي. یو تنځایي مشر ملک توریالي منګل وویل
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین، زموږ محصلین، زموږ مکتب والا ماشومان نه شول کولای چې تر خپل تدریس ته دوام ورکړي. همدارنګه د دغه پل په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت خپل کاروبار ته دننه نشور رسولای. همدغسې مو دلته بشمیر مریضان د همدغه پل د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي، ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه وو موږ نشول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسوو.
د خوست مساخیر اوسیدونکو وایي تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا ترڅنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکو د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکو عبدالله وایي
مخته مو ډېره اوږده لاره پاته ده چې هم د قلندر لاره هم د مساخیرو لار، هلته موږ نورو پلونو ته هم ضرورت لرو چې په سر کې هم پل ته ضرورت هم لرو او یو پل نه دی بل نورو کلینیکونو ته ضرورت لرو، مکاتبو ته ضرورت لرو چې موږ ځوانان مصروف شي، چې موږ نور هغه ځوانان چې بیکاره دي او یا نشي توکي کاروي له هغه څخه ډډه وکړي او داسې دولت یو داسې زمانه ورته مساعده کړي چې په هماغه باندې دوی ټول مصروف شي.
یاد دیوی د خوز د مساخیل او قلندر د منګل میشت ولسوالیو په ګډون صبریو ترزه او علی شیرو همدارنګه باک او سپیر ولسوالیو په ډیرې سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي چې اوسیدونکي په پرلپسې توګه د رسنیو له لارې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
سلام و وقت بخیر شنونده رادیو آزادی هسته. در نخست خبرهای مهم با من امید مرزبان. ایران شب گذشته حملات راکتی گسترده‌ای را بر اسرائیل انجام داد. همچنان گزارش شده است که اسرائیل امروز هم بر نقاط در ایران حمله کرده است. رسانه‌های ایران صبح امروز شنبه از فعال شدن دوباره سیستم دافع هوایی و شنیده شدن صدای انفجارها در تهران خبر دادند و صدای انفجار محیطی هم از سمت میدان هوایی مهرآباد شنیده شد. اردوی اسرائیل صبح امروز شنبه از سومین رگبار موشکی ایران به اسرائیل خبر داد و گفت که تعدادی از راکت‌ها رهگیری شدند. در اسرائیل منابع صحی از مجروح شدن مجموعاً حدود 70 نفر تا سه موج حملات راکتی ایران خبر داده و اعلام کردند که یک زن که در موج اول به شدت زخمی شده بود جان باخت. در ایران مجموع قربانیان حملات اسرائیل 87 کشته و بیش از 320 زخمی اعلام شده است که مقام‌های ایرانی گفتند اکثرشان غیر نظامیان بودند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ایران خواست هرچه زودتر به یک توافق درباره برنامه هسته‌ایش تن دهد. ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال که وابسته به خودش است دیروز نوشت تاکنون هم کشتار و ویرانی زیاد رخ داده اما هنوز فرصت باقی است تا به این کشتار پایان داده شود. ترامپ همچنان از احتمالات آینده از حملات آینده که قبلا برنامه ریزی شده و خشونت بارتر از این خواهند بود هشدار داده است. از سوی هم رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید که در حملات گسترده اسرائیل بر ایران تاسیسات هسته‌ای نتنز آسیب جدی دیده است. تاسیسات غنی‌سازی یورانیم نتنز در شهر شمالی اصفهان ایران موقعیت دارد. اسرائیل یک شب پیش بر بیش از 100 نقطه در ایران حمله کرد. در این حملات چندین مقام ارشد ایرانی از جمله حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران و محمد باقری لوی در استیز نیروهای مسلح کشته شدند. رادیو فردا بخش ایران، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی نیز گزارش داده است که در این حملات 6 دانشمند هسته‌ای نیز کشته شدند. یک مرد افغان که متهم به طراحی حمله در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است دیروز جمعه به جرم خود اعتراف کرد. بر نصیر احمد توحیدی 27 ساله دو اتهام وارد شده، یکی حمایت از گروه داعش و دومی به دست آوردن اسلحه برای انجام یک عمل تروریستی. توحیدی در صورتی که مجرم شناخته شود تا به 35 سال حبس محکوم خواهد شد. بر اساس اسناد محکمه نصیر احمد توحیدی باشنده اوکلاهوما سال گذشته دو اسلحه نو کلاشینکوف و 500 مرمی آن را به دست آورده بود تا بر یک گرد همایی انتخاباتی حمله کند. این طرح او در نهایت خنثی شد. و یگانه مسافری که از سانحه هوایی روز پنجشنبه در هند زنده بیرون شد میگوید وقت چشمان خود را باز کرد باورش نمیشد که زنده است. ویسواش کومار رامش در صحبت با رسانه ها گفته است که پیش از سقوط طیاره چراغ های سبز و سفید روشن شدند و سپس طیاره نتوانست ارتفاع بگیرد و به زمین خورد. در نتیجه سقوط طیاره شرکت هوایی ایر ایندیا روز پنجشنبه در احمد آباد هند 242 مسافر جان دادند. این طیاره به قصد لندن در پرواز بود. سلام دوباره میزبان شما، من امید مرزبان هستم و یک جا با همکار فنیم شفیق عیار این برنامه خبری رادیو آزادی را به شما ارائه میکنم. آنچه در این برنامه خواهید شنید: تهدید دیگر رهبر ایران علی خامنه‌ای به اسرائیل.
به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادن خودشون رو سالم خلاص کنند.
هانسو صدر اعظم اسرائیل به مردم ایران پیام داد و گفت دشمن آنها مشترک است.
The proud people of Iran, our fight is with our common enemy. I am with you. The people of Israel are with you.
و اما جنگ بین دو کشور چقدر بالای افغانستان و منطقه تاثیر میگذارد؟
متاسفانه که بر منطقه تاثیرات ناگوار دارد، جمله بر کشور ما
بر کشورهای عربی و کشورهای مثل پاکستان اینا.
البته با شماری از افغانهای مهاجر در ایران هم صحبت کرده ایم و از آنها خواهیم شنید که چقدر از وضعیت فعلی نگران هستند. و همچنان در این برنامه خواهید شنید که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت افغانستان بحث میکند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده رادیو آزادی هستید. خبرها و گزارش‌های تازه رادیو آزادی را روی صفحات اجتماعی ما و همچنان وبسایت رادیو آزادی خوانده و شنیده میتونید. همچنان اپلیکیشن رادیو آزادی را دانلود کنید و 24 ساعت برنامه‌های خبری، تحلیلی و تفریحی رادیو آزادی را از طریق تلفنتون هم بشنوید. حالا می‌پردازیم به تحولات مهم جهان، مخصوصاً ایران. رسانه‌های ایران صبح امروز شنبه از فعال شدن دوباره سیستم دافع هوایی و شنیده شدن صدای انفجارها در تهران خبر دادند و صدای انفجار مهیب هم از سمت میدان هوایی مهرآباد شنیده شد. اردوی اسرائیل صبح امروز شنبه از سومین رگبار موشکی ایران به اسرائیل خبر داد و گفت که تعدادی از راکت‌ها رهگیری شدند. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، راکت‌های فرود آمده 7 زخمی بر جا گذاشتند. در ایران مجموع قربانیان حملات اسرائیل به 87 کشته و بیش از 320 تن زخمی اعلام شده است که مقام‌های ایرانی گفتند اکثرشان غیر نظامی بودند. در اسرائیل اما منابع صحی از مجروح شدن مجموعاً حدود 70 نفر طی 3 موج حملات راکتی ایران خبر دادند و اعلام کردند که یک زن که در موج اول به شدت زخمی شده بود جان باخته است. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شامگاه جمعه در پیام خطاب به مردم ایران خواهان مخالفت آنها با حکومت جمهوری اسلامی شد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم ساعت پس از پیام مکتوب خود در یک پیام ویدیویی بار دیگر گفت که اسرائیل از این جنایت به گفته او سالم خلاصی نخواهد یافت. رافائلو گروسی رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرد که در حمله روز جمعه بخش روی زمین تأسیسات هسته‌ای نتانز هدف قرار گرفت و آسیب دید. او همچنان گفت که این سازمان از گزارش‌ها درباره حمله به فردو و اصفهان مطلع است. رسانه‌های ایران از جمله روزنامه شرق از شنیده شدن صداهای مهیب در غرب تهران خبر داده و برخی رسانه‌ها نیز با انتشار ویدیوهای گزارش دادند که انفجارها در میدان هوایی مهرآباد یا اطراف آن بوده است. همچنین خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از شنیده شدن صدای چند انفجار در مناطق مختلف تهران خبر داده است. ساعت پیشتر نیز روزنامه نیویورک تایمز به نقل از ساکنان تهران گزارش داده بود که سیستم مدافع هوایی در محله پاستور تهران، محله‌ای که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و همچنان نهاد ریاست جمهوری در آن واقع است، به طور مداوم در حال شلیک است. علی خامنه ای در یک پیام ویدیویی شب گذشته تهدید کرد که ایران اجازه نخواهد داد که اسرائیل از این به گفته او جنایت بزرگ خود را سالم خلاص کند.
رژیم صهیونیستی اشتباه بزرگی کرد، خطای بزرگی کرد و عواقب او رو بیچاره خواهد کرد به توفیق الهی. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه، کار رو اونها شروع کردند و جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد که از این جنایت بزرگی که انجام دادند خودشون رو سالم خلاص کنند.
هانسو بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل هم به مردم ایران پیام ویدیویی داد.
امشب می‌خواهم با شما مردم پر افتخار ایران صحبت کنم. جنگ ما با دشمن مشترک است، رژیم قاتل که شما را سرکوب می‌کند و ناتوان می‌سازد. مردم شجاع ایران، نور شما تاریکی را شکست خواهد داد. من با شما هستم. مردم اسرائیل با شماست.
حملات اسرائیل بر ایران یک شب پیش آغاز شد و اسرائیل بیش از 100 نقطه را در شهرهای مختلف ایران هدف قرار داد. در این حملات چندین مقام ارشد ایرانی از جمله حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران و محمد باقری لوی درستیز نیروهای مسلح کشته شدند. رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نیز گزارش داده است که در این حملات 6 دانشمند هسته‌ای نیز به قتل رسیدند. اما این درگیری بالای زندگی میلیون‌ها افغان که در ایران مهاجرند چه تأثیری گذاشته؟ در رادیو آزادی ما با شماره از افغان‌های مهاجر در ایران صحبت کرده ایم.
مرضیه محمدی هستم و ما در شرایط بد قرار گرفتیم و از یک طرف خو حالت ای حالت ها پیش آمد و نگرانی ها را داریم. وضعیت دیگری که ما در اخراج اجباری قرار داریم. خواستم از کسانی که در حامی حقوق بشر هستند، سازمان مللی هستند که برای ما کار انجام بتن، بتانیم که به اسکان مجدد ما زودتر صورت بگیره و که ما در شرایط بسیار سخت قرار داریم در ایران.
100% نگران هستیم چون شروع عملات است و تهدیدات از هر دو طرف جریان داره و ما نگران ازی هستیم که بالاخره آینده ما در تهران و در ایران چی میشه. ما از یک کشور جنگ زده فرار کردیم که چند مدت در ایران باشیم و از اینجا به یک کشور امن انتقال پیدا کنیم که متاسفانه اینجا هم جای امن شاید برای ما نباشه و عملات اگر شدیدتر شوه ما نمیدانیم سرنوشت ما چی میشه.
همچنان در رادیو آزادی نظر چند کارشناس سیاسی افغان را درباره جنگ بین اسرائیل و ایران پرسیده ایم. یکی از این کارشناسان نصرالله ستانکزی، استاد پیشین پوهنتون کابل است که میگه این جنگ تاثیرات ناگوار بر منطقه به ویژه بر افغانستان خواهد داشت.
متاسفانه که بر منطقه تاثیرات ناگوار داره، جمله بر کشور ما، بر کشورهای عربی و کشورهای مثل پاکستان و اینا تاثیرات منفی داره و این تاثیرات هم در بود اقتصادی هست، هم در بود روانی هست و هم در بود امنیتی هست. تاثیرش بر افغانستان بسیار واضح هست. از یک طرف ما میبینیم که میلیون ها مهاجر افغان در اوج مصروف کار هستن، هرگاه وضعیت جنگی ادامه پیدا بکنه این بر اقتصاد ایران شدیدن تاثیر منفی میگذاره و هزاران مهاجر کارگر که اونجا فعال هستن به سر از هم تاثیر خواهد داشت. با باور مطالبا هم با احتیاط با این قضیه برخورد خواهند کرد، نمیخواهند که در تقابل با غرب و امریکا قرار بگیره، اما به هر صورت در ظاهر امر با جمهوری اسلامی ایران هم دردینشان خواهند داد و اگر طالبا اشتباه را بکنه که در کنار ایران به شدت و به طور استراتژیک قرار بگیرن این به ضرر افغانستان است.
نصرالله ستانکزی، استاد پیشین پوهنتون کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد. گزارش ها و خبرهای تحلیلی همچنان ویدیوهای تازه خبری و تحلیل روی صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی بخونین و ببینین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.org و همچنان روی صفحه فیسبوک ما را دنبال بکنین. آدرس فیسبوک ماست facebook.com/azadiar و تازگی یک ویدیوی از جریان حملات دیشب اسرائیل بر ایران بر اسرائیل را هم روی این صفحه گذاشته ایم که اگر تانستین این ویدیو را ببینین تصویر واضحی از شرایط به شما خواهد داد. و همچنان اپلیکیشن رادیو آزادی را میتونین از طریق تلفن هایتان دانلود بکنین و برنامه های رادیو آزادی را به طور زنده از این اپلیکیشن بشنوین، هم از طریق اپ استور و هم از طریق گوگل پلی.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شنونده رادیو آزادی هستید. زنان و دختران افغان از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که قرار است در آن روی وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز بحث شود، میخواهند تا در کنار گفتگوها تصامیم اتخاذ شود که نتایج ملموس و عملی در پی داشته باشد. قرار است 59مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به تاریخ 16 جون آغاز و تا 11 جولای ادامه یابد. بیشتر در این گزارش.
در 59مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که قرار است روز دوشنبه 16 جون آغاز و تا 11 جولای ادامه یابد، در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز بحث صورت گیرد. بر اساس اجندایی که از سوی این شورا منتشر شده، ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان نیز قرار است گزارش خود را در این زمینه ارائه کند. شماره از زنان و دختران افغان با ابراز امیدواری از مطرح شدن وضعیت افغانستان در این گونه نشست‌های بین‌المللی میگویند این باعث می شود که جامعه جهانی آنها را به فراموشی نسپارد. یکی از آنها باشنده شهر کابل که نخواست‌نامه‌اش در گزارش ذکر شود و پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان از تعلیم بازمانده است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به نظر من جای خوشبختی است که هنوز درباره وضعیت زنان و دختران افغان در چنین نشست‌ها صحبت صورت می‌گیرد و این موضوع فراموش نشده، اما واقعا امیدوار هستم که بار فقط به حرف‌ها و ابراز همدردی خلاصه نشه. امید است که به صورت جدی درباره اقدامات واقعی صحبت شود، نیازهای زنا و دختران افغان در اولویت قرار بگیره و تعهد واقعی به خاطر حمایت ما در این زمان دشوار نشان داده شود.
دختر دیگری که از آموزش در پانتون محروم مانده و او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر گردد، در مورد خواسته هایش از این گونه نشست ها گفت:
من من حیث یک دختر افغان از چنین اجلاسهایی درخواست میکنم از زنان دفاع کنند، آپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسد و به طالبان فشار وارد کند که از حذف زنان در جامعه و تحقیر آنان دست بردارد، خصوصا به ممنوعیت آموزش پایان دهد.
زنان و دختران افغان همواره از جامعه جهانی و سازمان ملل خواستند تا در راستای اعاده حقوق بنیادی آنها اقدامات عملی و ملموس انجام دهند و بر طالبان فشار وارد کنند تا به نقض حقوق اساسیشان پایان دهند. در گزارش آقای بنت که روز پنجشنبه 12 جون منتشر شده است و در شورای حقوق بشر سازمان ملل را خواهد شد، نیز آمده است که طالبان عمدن و به شدت زنان و دختران را به گونه سیستماتیک از حقوق اساسیشان چون آزادی رفت آمد، آموزش، کار، خدمات صحی و آزادی بیان محروم نموده و آنها را عملا از زندگی عمومی حذف نمودند. آقای بنت افزود که این محرومیت‌های گسترده و سیستماتیک یک نظام نهادینه شده تبعیض، سرکوب و سلطه را شکل داده و جنایت علیه بشریت و آزار اذیت مبتنی بر جنسیت محسوب می شود. طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان در کنار سایر محدودیت ها زنان و دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم و کار در بیشتر اداره های دولتی و نادولتی منع کردند، اما ادعای آنها همواره این بوده است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلامی تامین است، ادعایی که برای بسیاری از افغان ها و جامعه جهانی قابل قبول نیست. در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که به تاریخ 24 فوریه آغاز و تا 4 اپریل ادامه داشت، نمایندگان شماره از کشورهای شرکت کننده محدودیت های طالبان علیه زنان را محکوم کرده و خواهان لغو فوری این محدودیت ها شده بودند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
مؤسسه ماین‌پاکی MDC در افغانستان میگوید که حدود 8 میلیون نفر در این کشور در معرض خطر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارند. شهاب حکیمی رئیس مؤسسه اخیراً به رادیو آزادی گفت که تلفات ناشی از ماین در این کشور در حال حاضر ماهانه حدود 60 نفر است. در این حال شماری از خانواده‌هایی که کودکانشان قربانی ماین شدند خواهان کمک هستند. بیشتر در این گزارش.
مؤسسه ماین‌پاکی MDC در افغانستان هشدار می‌دهد که در صورت تأمین نشدن کمک‌های مالی فوری بین‌المللی برای برنامه‌های ماین‌پاکی در این کشور و با توجه به بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه، تلفات ناشی از انفجار ماین و مواد منفجر ناشده در این کشور احتمالاً افزایش خواهد یافت. شهاب حکیمی رئیس این مؤسسه سه شنبه 10 جون به رادیو آزادی گفت تلفات ناشی از ماین در این کشور در حال حاضر ماهانه حدود 60 تن است و حدود 8 میلیون نفر در افغانستان در معرض خطر انفجار ماین ها و مهمات منفجر ناشده قرار دارند.
در حدود 1200 کیلومتر مربع ساحه در نقاط مختلف افغانستان است. فعلا مملو از ماین ها، مواد منفجر ناشده، ساحات جنگی و همچنان ساحات تمریناتی قوای ناتو، اینا کلش این ساحا مانده و اگه واقعا کمک شوه خطر مستقیم و غیر مستقیم به تقریبا 7 میلیون نفر است و اونا در معرض خطر قرار دارند.
این در حال است که مؤسسه ماین‌پاکی هلوترست میگوید که کودکان 80% از مرگ و میر و جراحات ناشی از انفجار ماین‌ها و مواد منفجر ناشده را در افغانستان تشکیل میدهند. هلوترست سه شنبه 10 جون با نشر گزارش در این مورد افزوده که هر ماه حدود 40 کودک این جستجوی پارچه‌های آهن برای فروش به هدف حمایت از خانواده‌هایشان در نتیجه این انفجارها کشته یا به شدت زخمی می‌شوند. در این حال شماری از خانواده‌هایی که کودکانشان قربانی ماین شدند خانه کمکند. یک باشنده ولایت هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که حدود 2 سال قبل پسر 13 ساله‌اش در نتیجه انفجار ماین به شدت زخمی شد، اما جهت تداوی مناسب او هیچ کمک دریافت نکرده و به دلیل مشکلات اقتصادی خودش هم موفق به این کار نشده است.
همین بچه‌ها که ما ماین زده بود، تمام بدن و صورتش سلاخ کرده. ما این فرش و ظرف و کاسی خود هر چی که بود فروختیم، اینو تداوی کردیم. این بچه دیگه روز به روز ضعیف‌تر رفته، همه توشما در پایش هست. دیگه در پیشانیش هم از کف دستش و یک پایش مکمل فلج هست. دفتر دوا داده بود، بالا همو پیشی همو دوا رو نداشت که من استفاده کنیم برش. الان بچه دیگه در خانه هست و دیگه پیش دکتر هم ضرورت داره. امکانات نیست که یک میوه برش بخریم، یک کیلو مثلا شیری صبح بگیریم.
در گزارش تازه مؤسسه هلوترست، افغانستان همچنان یکی از آلوده ترین کشورهای جهان به ماین‌های زمینی خوانده شده و آمده که کاهش حمایت اهدا کنندگان بین المللی از این کشور منجر به کاهش تعداد کارکنان این مؤسسه شده است. این گزارش نشان می‌دهد که آلودگی مواد منفجره تقریباً 20% از جمعیت از جمله 100 هزار مهاجر افغان که در ماه‌های اخیر به طور اجباری از پاکستان و ایران بازگشتند را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مؤسسه ماین پاکی MDC نیز گفته است که قبل از حاکمیت طالبان به قدرت حدود 15,000 کارمند این مؤسسه در بخش‌های ماین‌پاکی فعالیت داشتند، اما با ادامه کاهش کمک‌های بین‌المللی اکنون تعداد آنان به 1,200 تن می‌رسد. گفته می‌شود که مناطق متعدد افغانستان در بیش از 4 دهه درگیری از سوی جناح‌های مختلف ماین‌گذاری شده است. طالبان که پیش از این یکی از جناح‌های درگیر جنگ با حکومت جمهوری مغلوی افغانستان بود، نیز متهم به ماین‌گذاری در این کشورند. گفتنی است که اخیراً نورالدین ترابی سرپرست اداره ملی آمادگی و مبارزه با حوادث حکومت طالبان خواهان همکاری جامعه جهانی در زمینه ماین‌پاکی در افغانستان شده است.
بیشتر از خبر،
دیروز 13 جون روز جالبه بود، روز ماشین خیاطی. این روز در شماری از کشورها تجلیل میشه و هدفش آگاهی دهی درباره زحمات و سخت کوشی کسایی است که با استفاده از ماشین خیاطی آید به دست میارن. اگر خیاطی میکنین، این روز با شما مبارک. بیاین در این گزارش بشنویم که در افغانستان چگونه زنانی که با محدودیت کار از سوی طالبان مواجه هستند، چگونه با چرخاندن چرخ ماشین خیاطی چرخ زندگی خود را هم میچرخانند.
ماشین خیاطی را دست می چرخاند که سایه بر سر 4 کودک یتیم است. این خانم که پیش از تسلط طالبان بر افغانستان کارمند یکی از نهادهای دولتی بود و به دلیل حساسیت موضوع نمی خواهد نامش در این گزارش نشر شود، به رادیو آزادی به شرط تغییر صدا می گوید که اکنون خیاطی می کند و از این طریق مخارج خانواده 4 نفریش را تامین می کند. به گفته او پدر و مادرش سال خوردند و توان کار کردن را ندارند، اما خواهر کوچکش در خیاطی با او همکاری می کند.
من خیاط هستم، در خانه خیاطی می کنم. هر جوره لباس را به 200 یا 250 افغانی می دوزم. شکر خدا راضی هستیم. با همین پول ها زندگی روزمره خود را به پیش می بریم، گزاره می کنیم. این کار بسیار خوب است.
طالبان پس از بازگشت دوباره به قدرت در افغانستان در ماه اگست سال 2021 زنان را در بسیاری از اداره های دولتی و غیر دولتی از وظیفه برکنار کردند. هرچند در این مورد ارقام مشخصی منتشر نشده، اما گفته می شود که بسیاری از زنان در افغانستان اکنون به خیاطی روی آوردند. شماره به طور انفرادی این کار را انجام می دهند، اما برخی دیگر کارخانه های ایجاد کردند که زنان دیگر و دختران محروم از آموزش نیز در آن مصروف کارند. ادارات مختلف سازمان ملل متحد در یک سرویه که در ماه عقرب سال 1403 هجری خورشیدی انجام دادند گفته بودند که شماری از خانواده ها برای استقلال مالی دخترانشان در جستجوی آموزش مهارت های حرفه‌ای مانند خیاطی اند. تعداد از زنانی که پس از ماه اگست سال 2021 به دلیل مشکلات مختلف به کشورهای همسایه مهاجر شدند نیز میگویند که خیاطی میکنند و از این طریق مخارج خانواده هایشان را تامین میکنند. یک خانم افغان که در شهر کویته پاکستان زندگی میکند و او نیز نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که بیوست 4 فرزند دارد و با کار خیاطی زندگیش را به پیش میبرد.
من خیاطی میکنم و با همین کار اولاد و خانوادم را حمایت میکنم. 4 فرزند دارم. پسر بزرگم بیمار است اما تمام مشکلات و چالش ها را من به دوش میکشم و این خانواده را به پیش میبرم.
امروز 13 جون در بسیاری از کشورها به مناسبت اختراع ماشین خیاطی با عنوان روز ملی ماشین خیاطی تجلیل میشود. اما این روز بین المللی نیست چون از سوی هیچ نهاد بین المللی نامگذاری نشده است. امتیاز اختراع ماشین خیاطی بیشتر به توماس سنت انگلیسی در سال 1790 نسبت داده می شود، اما گفته می شود که در توسعه آن به شکل کنونی مخترعان مختلف سهم داشتند. هرچند در اکثر کشورهای جهان اکنون ماشین های خیاطی دستی جای خود را به ماشین های برقی داده، اما در افغانستان که مشکلات بی برقی زیاد است هنوز هم برخی از خیاطان روی همان ماشین های دستی کار میکنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
آیا با هوش مصنوعی سر و کار دارین و آیا از این پدیده جدید تکنولوژی استفاده میکنین؟ اگر میکنین چگونه و چی استفاده؟ پاسختان را به شماره واتساپ رادیو آزادی به ما بفرستین، البته در پیام های صوتی، تا ما صدایتان را در برنامه های رادیو آزادی پخش کنیم. شماره تلفن واتساپ ما هست 00420-723-00811. اما بیاین حالا بشنویم که دیگه جوانا در افغانستان چقدر با تکنولوژی به ویژه با هوش مصنوعی سر و کار دارن.
متاسفانه که در افغانستان سطح آگاهی تکنولوژی کم است.
یکی از باشندگان شهر کابل است که از پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون کابل فارغ التحصیل شده و نخواست نامش در گزارش ذکر شود. به رادیو آزادی گفت که از دوره مکتب تا پوهنتون هیچ گونه زمینه برای آموزش تکنولوژی و مهارت‌های مرتبط در اختیار جوانان قرار نداشته و بیشتر آنان در این عرصه عقب ماندند.
جوانان ما که در مکاتب و پوهنتون‌ها مصروف درس هستند نمی‌توانند که از تکنولوژی بروز استفاده کنند و ما در بخش تکنولوژی محصولایی که پانتون میخونه یا درس میخونه سطحش پایین است و سطح همو تدریس و چیزایی که مهم است پایین است.
در سایر ولایت ها نیز جوانان نگرانی های مشابهی دارند.
ماهب شینوار باشنده ولایت ننگرهار به رادیو آزادی گفت
افغانستان که در تکنولوژی نوی نری سر انسانان فاصله
در افغانستان فاصله آگاهی جوانان از تکنولوژی در مقایسه با استانداردهای جهانی بسیار زیاد است. ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی، جنگ و تحولات باعث تخریب زیرساخت‌های آموزشی شدند. از سوی دیگر به دلیل مشکلات اقتصادی بسیاری از جوانان قادر به تهیه ابزارهای تکنولوژیک نیستند.
تکنولوژی تدریس محدود دی.
شفیع الله باشنده ولایت اروزگان نیز میگوید
در اینجا پیشرفت تکنولوژی به اندازه‌ای که در جهان وجود دارد دیده نمی‌شود، چون امکانات فراهم نیست. نبود برق، اینترنت ضعیف، فقدان ورکشاپ‌ها و کمبود امکانات فیزیکی باعث شده مردم در زمینه تکنولوژی آگاهی نداشته باشند.
رادیو آزادی تلاش کرد در مورد این مشکلات و شکایات نظر وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان را بپرسد، اما عنایت الله الکوزی سخنگوی این وزارت به پرسش‌ها پاسخ نداد. اما یکی از مسئولان اداره اترا که نخواست نامش فاش شود در پیام کتبی به رادیو آزادی گفت که آنها این ادعاها را تایید می‌کنند و افزوده که در حال حاضر منابع و امکانات کافی در سراسر کشور در دسترس ندارند و بخش خصوصی نیز در این زمینه سرمایه‌گذاری نکرده است. این نگرانی ها در حال مطرح می شود که در بیشتر کشورهای جهان از جمله کشورهای همسایه افغانستان و منطقه مانند چین و هند پیشرفت های چشمگیر از طریق تکنولوژی های نوین و هوش مصنوعی حاصل شده است. سازمان ملل متحد در 3 جولای 2024 اعلام کرده بود که در 6 سال گذشته فقط از طریق بهره‌گیری از هوش مصنوعی میزان نوآوری‌ها در سطح جهان 8 برابر افزایش یافته که اکثر مبتکران آن از چین بودند. پس از چین بیشترین نوآوری‌ها در فاصله سال‌های 2017 تا 2023 به ترتیب در آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و سپس هند به ثبت رسیدند. متخصصان و پژوهشگران حوزه تکنولوژی و هوش مصنوعی با توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی افغانستان دسترسی به آموزش‌های مرتبط با تکنولوژی را برای نسل جوان حیاتی می‌دانند و تاکید می‌کنند که اگر جوانان در این زمینه آموزش ببینند، نه تنها مهارت‌های مختلف را خواهند آموخت، بلکه به فرصت‌های شغلی نیز دست خواهند یافت. آقا ملوک سهار، انجینیر سافت‌ویر، یکی از این متخصصان، به رادیو آزادی گفت که مهارت‌های تکنولوژیک نه تنها فرصت‌های شغلی برای افراد ایجاد می‌کند، بلکه باعث رشد سریع اقتصاد یک جامعه و کشور می‌شود.
تا 4 تا 5 سال آینده 80% مشاغل به حوزه تکنولوژی نیاز خواهند داشت و جوانان باید حداقل در یکی از این حوزه ها آموزش ببینند، یعنی شغل ها بر علوم تکنولوژی، انجینری و ریاضیات متمرکز خواهند بود و آنها باید خود را آماده کنند و این مهارت ها را بیاموزند.
آقای سهار میگوید که حکومت، سکتور خصوصی و سازمان‌های بین‌المللی باید برنامه‌های برای توسعه ظرفیت در زمینه تکنولوژی اجرا کنند و همراه با اجرای پروژه‌های انکشافی، دوره‌ها، کورس‌ها و ورکشاپ‌های آنلاین را نیز تنظیم کرده و نصاب مکاتب و